نوریاسه نوری باشید. نوری سب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستړی مشی یو بل یو سات خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس د وروستیو څرګندونو په اړه اوري چې افغانستان ته د شاوخوا 5000 نورو امریکایي پوځیانو د استولو غوښتنه کړې ده. دغه راز په موسکو کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو له حاله خبرو چې د موسکو په پلوی یو لړ څرګندونه کړې او هغه اداره رد کړې چې ګواکې موسکو د افغانستان د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپل منځي جګړه درېدلې او د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دغه جګړه کې دواړو لورو ته د شاوخوا اتیا تنو تلفاتو خبره کیږي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لږ تر لږه 10 تنه مستنطقین او چارواکي په وروستیو ورځو کې نیول شوي. اروپایي کمیسیون په هنګري کې د لوړو زده کړو د یوه قانون پر ضد په قانوني عمل لاس پورې کړ. د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپل منځي جګړه درېدلې او داعش د چخمچقور، کمرلیک او اقتاش سیمې له طالبانو نیولې دي. په دې جګړه کې چې دوې ورځې دوام درلود او پرون تر غرمې مخکې ودرېده، په لسګونو کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل
دې درګري از طرفین تقریبا 80 نفر کشته شوه.
په دې جګړه کې د دواړو لورو نږدې اتیا تنه وژل شوي او ډیر کسان هم ټپیان شوي دي. د دې جګړې دواړو لورو طالبانو او داعش په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې حکومت چارواکي وایي چې د داعش او طالبانو جګړه د مخدره موادو پر سر وه. د طالبانو یو مشهور قمندان پرون ماښام د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شو. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې مولا حبیب الله چې په چک او دای میرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځان مرګو بریدونو مسؤولو له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی.
د دولت وسلوالو مخالفینو یو مهم کس چې ملا ذاکر نمیږي د انتحاري پروګرامونو یا د ځان مرګو بریدونو مشر و. دغه برید کې لمانځه تللی او په دې برید کې خوشبختانه ملکي کسانو ته پنځه نه رسېدلی.
منګل زیاتوي چې ملا ذاکر په داسې حال کې وویشتل شو چې پر موټر سایکل سپور و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختیایی بانک اټکل کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده ښه شي. د آسیا د پراختیایی بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. د راپور له مخې د افغانستان د اقتصادي وده علت دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه شوی، یو څه صنعتي پرمختګ رامنځته شوی او هوا هم مرسته کړې ده. د افغانستان اقتصاد وزارت به اټکل کوي چې سکال به افغانستان 3.5% وده وکړي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لږ تر لږه 10 تنه مستنطقین او چارواکي په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. دا خبره د قضایي چارو مسؤلانو د دوشنبې په ښار کې ازادي راډیو ته وکړه. چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اداري فساد پر ضد ادارې پخوانی مرستیال دولت بیک خیرزاده هم د تاجکستان په شمال کې د خوجند ښار په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې موسکو ته روان و. د قضایي چارو مسؤلانو چې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته زیاته کړه چې نیول شوي کسان په اداري فساد تورن شویری. تر اوسه په رسمي ډول دغو کسانو د نیولو اعلان نه دی شوی. اروپایي کمیسیون په هنګري کې د لوړو زده کړو د یوه قانون پر ضد په قانوني عمل لاس پورې کړ. هنګري داسې هڅې پیل کړې چې ښایي په پلازمینه بوداپست کې د مرکزي اروپا په نوم پوهنتون وتړل شي. اروپایي کمیسیون پرون وویل چې هغه قانون چې د اپریل په لومړیو کې تصویب شو له اساسي او اکاډمیکو ازادیو سره په ټکر کې دی. د اروپایي کمیسیون مرستیال ولادیس دومبرو فیسکیس پرون د اروپا پارلمان ته خبرو کې وویل
We have also decided to take a legal action on the higher education law.
موږ پریکړه کړې چې د هنګری د لوړو زده کړو د قانون پر ضد له قانوني لارې لاس پکار شو او د هنګری حکومت ته یو رسمي لیک واستو. د مرکزی اروپا د پوهنتون بنسټ په 1991 کال کې یو میلیارډر امریکایي جورج سوروس کې خدا پوهنتون په هنګری کې د سیاسي بحث په مرکز بدل شوی دی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په هنګری کې زیږیدلی سوروس د هنګری په کورنیو چارو کې پلاس وهنه تورن کړی او پر هغو ماسو یې بندیزونه لګولي دي چې له دې امریکایي میلیارډر سره ارتباط لري. د هنګری د نوي قانون له مخې به ښایي د مرکزي اروپا پوهنتون راتلونکی کال نوي محصلین قبول نه کړي او په 2021 کال کې به خپلې دروازې وتړي. په دغه پوهنتون کې د نړۍ د 100 هیوادو 1400 محصلان په زده کړو بوخت دي. د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودروکوفسکي یوه خیریه دولتي مؤسسه په تور لس کې شامله کړه. د روسیې لوی څارنوالۍ په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې روسیا له اوپن راشیا مؤسسې سره دلچسپي نه لري چې په بریتانیا کې ثبت شوې ده. اوپن راشیا ویلي دي چې دا خالص روسي مؤسسه ده او د روسیې د 2015 میلادي کال د قانون له مخې باید نامطلوبه ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د روسیې د حکومت له دې تور سره دې ته لار هواریږي چې غیر دولتي مؤسسې په دغه هیواد کې یو مخ بند شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه به هم وګورئ. ویل ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخواني قومندان جنرال ډیوید پتروس ویلي دي چې 15,000 نور امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته چې افغانستان ته واستول شي.
In fact, I actually think that we've drawn down a bit too far, and it would be great to have another, if you take all the coalition forces, say 5,000 additional forces.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په زیاتېدونکو توګه له طالبانو سره د روسیې پر همکارۍ اندېښنه ښیي، پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په موسکو کې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ولې کرزی د روسیې د دریس په پلوي دا خبرې کوي؟ په بلخ کې په 209 شاهین قلوردو له حمله وروسته د دې قلوردو دننه پر وضعیت یو تصویري راپور لرو. د دې قلوردو ملا امام چې له پیښې روغ وتلی وایي،
وقتی که نماز خواندیم صدای فیر از قراول آمد، از اون طرف آمد. بالاخره مؤذن ما زنگ زد که انتحاری آمده در قلی اردو.
په یو تحلیل راپور که ده هم آوری چه طالبان څنګه په چټکۍ خپل تکتیکونه بدلوي. دغه راز د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پلویان هم د کابل ته د هغه د راتګ لپاره تیاری نیسي. او د خبرونې په 2 مې کې ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو 2 پروګرامونه درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې د چې راپورونه مخه کړو، د ولنډ یادونه کوو. نن د غوی یا سور د میاشتې 10 په افغانستان کې وخت د پخواني کمونیستي رژیم د رسیدو له 9 کلیزې سره برابر ده. دغه رژیم چې په 1455 هجري لمریز کال د یوې کودتا له مخې قدرت ته رسېدلی و، د مجاهدینو لخوا د کابل په نیولو سره ورته د پایتخت کې کېښودل شو. سبا هم د سور 8 د مجاهدینو د بری ورځ ده. 40 کاله مخکې په همدې ورځ مجاهدین کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل بریالیتوب اعلان کړ. دغه دواړه ورځې د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمې ورځې ګڼل کېږي. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخواني عمومي قمندان ویلي دي چې 15,000 نور امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته. ډیوید پاتروس دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د راپورونو له مخې په واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ نوې اداره غواړي چې په 2 اونیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ترتیب کړي، او په دې ستراتیژۍ کې دا اعلان هم وکړي چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
متقاعد جنرال ډیوید پټرایس په دې باور دی چې په افغانستان کې 15,000 نور امریکایي پولیو پوځیانو ته ضرورت شته. پټرایس دا خبره بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وکړه. تر دې مخکې روانه اونۍ کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو خبره یاده شوه. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبې په ورځ وویل چې لا هم دا وړاندیز تر غور لاندې دی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 8500 امریکایي پوځیان شته. ډیوډ پټرایس چې د 2010 کال له جولای څخه د 2011 کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان و، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وویل چې امریکا په افغانستان کې نورو پوځیانو ته ضرورت لري. زه فکر کوم څه چې موږ یې باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامداره ژمنه ده او باید نور د دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لرې یو. ښه دا ده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 5000 نور پلي پوځیان ولرو. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2000 نور امریکایي پوځیانو ته ضرورت شته تر څو دغه اوسنی په ټپه ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د متحده ایالاتونو د جنو ورځپاڼو په وینا په افغانستان کې امریکایي پوځي قمندانانو د شاوخوا 3000 نور پوځیانو غوښتنه کړې ده. متقاعد جنرال پټرایس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم پاتې شوی دی په دې باور دی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لاستولو سره به افغان ځواکونه پیاوړي شي. دوی سخته جګړه کوي او د خپل هیواد لپاره وژل کیږي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی په پښو ودرو او دا د هغه ماموریت لپاره چې بیا کله افغانستان د ترورستانو په پناه ځای بدل نه شي لکه چې پخوا و. د راپورونو له مخې په راتلونکو شاوخوا 3 اونیو کې شایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي چې په هغې کې ممکن افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
د افغانستان د وضعیت په اړه مو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس څرګندونې واورېدې چې د هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې د ګړندي کېدو یا د پیاوړي کېدو لپاره د نورو 5000 امریکایي پوځیانو د هستولو خبره کړې ده. دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې اداره د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کار چټک کړی دی او ویل کیږي چې په څو اونیو کې به دغه نوې ستراتیژي اعلان شي. په پام کې ده چې په دغه نوې ستراتیژي له مخې افغانستان ته نور پوځیان هم واستول شي، خو دغه پوځیان په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په وینا جګړه یو څه پیچلې شوې ده. په دغه جګړې کې د روسیې د مداخلې خبره هم کیږي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په زیاتېدونکي توګه له طالبانو سره د روسیې پر همکارۍ اندېښنه ښیي. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په موسکو کې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د روسیې، طالبانو او امریکا په اړه د ولسمشر کرزي وروستیو څرګندونو د افغانستان په سیاسي کړیو کې یو لړ بحثونه راپورته کړي. دا چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له روسیې او روسیه له هغه څه غواړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه به یې اغېز سوي په اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نړیوال امنیت په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره دا مهال په مسکو کې دی. نوموړي دغلته د سې شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرستې کوي. تر دې مخکې هم پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د سولې په بهیر کې روسیې ته پر رول ورکولو ټینګار کړی و. په تازه څرګندونو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د امریکا متحده ایالات پر لپسې پر روسیې تور پوري کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او مهمات ورکوي چې د ده په وینا دا رښتیا نه دي. دا کټ مټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونو ته ورته دي چې له طالبانو سره یې د روسیې د مرستو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاوې بې بنسټه او غیر مسلکي بللې. تر دې مخکې پر یو شمېر افغان امنیتي چارواکو سربېره په کابل کې یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي هم روسیه تورنه کړې و چې طالبانو ته یې وسلې ورکړې. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس هم په کابل کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه خپل اندېښنه څرګنده
کړه. موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره زو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو.
د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي دا د نړیوالو قوانینو نقص دی. د امریکا په وړاندې د پخواني افغان ولسمشر تون دریز له څو کلونو راهیسې څرګند دی، خو سوال دا دی چې ولې پخواني افغان ولسمشر د افغانستان په قضیه کې روسیې ښکېلول غواړي. افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال عباسین بریال حامد کرزی د امریکا په ضد له نوموړي سره د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې د راپیدا شوو احساساتو ښکار شوی بولي. ښاغلی بریال وایي روسیه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلتیا لپاره د حامد کرزی په څیر یو چاته اړتیا لري.
یو قسم مداخله ولري، دوی باید یو څوک ټارګیټ کړي په افغانستان کښې د هغې څخه استفاده وکړي، هغه داسې یو شخص واوسېږي، داسې یو ګروپ واوسېږي چې هغه یا په جنګ مختلف وي یا سیاسي نفوذ ولري. طالبان د جنګ په برخه کښې ډېر زیات توانایي لري او ولسمشر کرزی چې دی هغه په سیاسي لحاظ باندې چون 14 کاله دلته په واک کښې پاتې شوی دی
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وایي ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې د امریکایانو سره اړیکې خرابې دي د روسانو سره په نږدې کېدو په یو ډول خپله سیاسي بقا ساتل غواړي.
په داسې حال کې چې 14 کاله یې حکومت کړی دی او هغه عادت او هغه احساس او هغه فکر او هغه خوځښت دا اوس هم د ده په وینه او د ده په ذهن کښې دی، د هغه د تحقق په خاطر باندې دی مجبور دی چې یا حد اقل دی خواهش لري چې په مسلو کښې دخیل شي. په داسې حال کښې چې یو د قانون په لحاظ باندې د اساسي قانون پر بنیادو په لحاظ باندې دی دی د افغانستان ځین کېدی نه شي او دویم دا دی چې امریکا یې نه غواړي ځکه ترمنځ ډېر زیات سوی تفاهمات پیدا شوي دي.
افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال عباسین بریال وایي ښایي ولسمشر حامد کرزی پر دې سربیره د افغانستان په کړکیچ کې د روسانو د راښکېلولو لپاره نور دلایل هم ولري، خو د ښاغلي بریال په وینا دا دلایل چې هر څه وي د افغانستان په ګټه نه دي.
دا چې نن د نړیوالو قدرتونو یو تقابل رامنځته کوي بیا په دغسې حالاتو کښې مونږ تاوان کوو، افغانستان یوازې تاوان کوي، ګټې یې خپلې خوښې دي. بل شی چې زمونږ یوه تاریخي تجربه ده هغه دا ده چې هېڅکله هم روسان مونږ ته د یو ښه دوست په سترګه نه ګوري.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم هم ورته نظر لري. نوموړی وایي
دا عقیده لرم چې که مونږ د افغانستان لوی منافع په اوسني کړکېچن حالت کښې تعریفوو نو دلته د روسانو د امریکایانو تر منځ لا تقابل د افغانستان د لا ورانۍ او لا تباهۍ سبب کېدای شي.
عباسین بریال وایي دا ښه ده چې افغانستان د ګاونډیو هېوادونو همدارنګه د سیمې او نړۍ له قدرتونو سره په اړیکو کښې یو توازن وساتي، خو دا چې په اړیکو کښې دومره ستر بدلون رامنځته شي چې زاړه ملاتړ یې له لاسه ووځي او نوي باورینه وي دا د یوې ښې ډیپلوماسۍ ځانګړنه نه ده. که څه هم د افغانستان د اوسني حکومت چارواکي په څرګنده د پخواني ولسمشر په دا ډول څرګندونو له تبصرې ډډه کوي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو د روسي ډیپلوماټانو هغه څرګندونې په سختو ټکو رد کړي چې طالبانو ته یې د سیاسي مشروعیت د ورکولو په اړه کړې وي. خپله ولسمشر کرزی وخت په وخت ټینګار کړی چې بیا واک ته رسېدل نه غواړي بلکې د یو افغان په توګه د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره هڅې کوي. هغه دا چې څېړونکي ورته د شک په نظر ګوري.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن له دریو تر څلورو بجو د دو امنیتي چارواکو دفاع وزیر او لوی درستیز د استعفا پر مسلې بحث کوو. له څلورو نه تر پنځو بجو بیا افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع د وزیر د سفر مسله څېړو. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په کابل کې موسکو تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي. په بلخ کې په شاهین قلعه اردو له خونړۍ حملې وروسته د لومړي ځل لپاره خبریالان پرېښودل شول چې د دغه پوځي مرکز منځ ته لاړ شي. د لومړي ځل لپاره هم پرون د دفاع وزارت رسما په دغه حمله کې د تلفاتو شمیره تایید کړه او ویویل چې په حمله کې 115 کسان وژل شوي دي. په ظاهره په دې قلوردو کې پوځي چارې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې، خو لا هم د تېرې جمعې د حملې بوږنوونکې نښې په هر ګوټ کې لیدل کېږي. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
دا هغه جماعت ته چې نور په یوې کنډوالې بدل شوی دی، پر دیوالونو او دروازو یې د سرو وینو داری او د مرمیو سوري دي. دا د هغې وحشتناکې پیښې نښې نښانې دي چې د تېرې جمعې په ماسپښین وشوه. لږ تر لږه لس وسلوال حمله کوونکي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و او د ملي اردو په ځانګړو همو موټرو کې سپارول، 209 شاهین قول اردو ته ننوتل او لږ تر لږه 115 افغان پوځیان یې ووژل. دا د قول اردو د ننوتو دروازه ده، هغه ځای چې د شاهدانو په وینا دو حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وچاودول او نورو ته لار پرانیسته چې قول اردو ته ننوځي. ننوتي حمله کوونکي په دوو ډلو وویشل شول. لومړۍ ډله د کانتین لور ته او دوهمه د جماعت خواته لاړه. دوی ښه پوهېدل چې اکثر عسکر په دغو دوو ځایونو کې راټولېږي او په دې ځایونو کې هیڅ سرتیری وسله نه لري. د 209 شاهین قول اردو ملا امام مولوی احمد الله وایي چې څه یې ولیدل.
وخت کې نماز خواندیم، صدای فیر از قراول آمده، دو طرف آمد. بالاخره مؤذن مون زنگ زد که انتیاری آمده در قول اردو. در نماز جمعه دو جا ما نماز جمعه خانی داریم، یک جایش کمتر از یکم حدود 2000 باشه. در مسجدی که من نماز میتونم حدود 4000 نفر میانسیم.
دو وشکلن سرتیری زبیح الله چې په دې برید کې ټپي شوی او اوس د مزار شریف ښار په روغتون کې بستر دی، د سترګو لیدلې حال بیانوي.
جمعه نه راوتلو په دې چوکې وراور سره د چوک ته کراول خلک ډز شوي، چل ته ډز شوي. بیرته ما عمل کړو شاید شورا سره پرو نه دی جنته پرداس په نصیب کې ورده. ما ورته له مارواله کړه دا انتحاریان دي ګاډي دا ګاډي ډېر ته وینه خپل نفر دي کله دا گانه چې دلته ودرو دوه غانه شانه سین نو دوه مخ ته ناسول چې موږ سره سلاوي او شات سره واسکټونه ول. بیا ما دې تر مالواله کومه واسکټول دې تخته چې انتحاری ده خالی لاسیم با سره غې ته ته کې ور راځو د مغرم وهل یو چې غرام وهل رنجر را کراغه بل مسجد ته بیا موږ په ځان پوینې شنو.
په قول اردو کې دننه یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې یوه حمله کوونکي ځان داسې ښوده چې ګواکې په خپله عسکر دی او نور سرتیري یې هڅول چې یوې خونې ته پناه یوسي. وروسته همدغه حمله کوونکي په همغه خونه کې چې سرتیري یې پکې راټولېدو ته هڅولي ول انتحاري چاودنه وکړه. همدا سرچینه زیاتوي چې حمله کوونکي د قول اردو لمن سره شبلد ول او حتی څلور تنه یې پخوا په دغه ستر پوځي مرکز کې روزل شوي ول. د شاهین قول اردو په یوه څنډه کې د قاطع ماموریت د روزونکو مرکز هم شته، خو حمله کوونکي تر هغه ځایه ونه رسېدل. په دغه مرکز کې امریکایي او جرمني پوځیان میشتي او افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي.
د بلخ د 209 شاهین قول اردو د ننمو د چې وزت ډول دی یو تفصیلي راپور واورید. پر دې قول اردو د تېرې جمعې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی او په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دا برید د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې په وروستیو کې په تېره بیا په شمالي ولایتونو کې د خپلو وژل شویو قوماندانانو غچ واخلي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې طالبان په چټکۍ سره خپل تکتیکونه بدلوي او همدا علت دی چې افغان ځواکونه نشي کولی چې د طالبانو تکتیکونه ډېر ژر وڅېړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
څېړونکي وایي طالبان په چټکۍ سره خپل تکتیکونه بدلوي او د استخباراتي سرچینو په کارولو سره پر افغان حکومت او ملي اردو حمله کوي. د تېرې جمعې په ورځ لس طالبان چې د افغان سرتیرو یونیفورمونه یې اغوستي وو په بلخ ولایت کې د 209 قول اردو نظامي اډې ته ننوتل او پر سرتیرو او افسرانو یې ډزې پیل کړې. راپورونه وایي چې د وژل شوي شمېر تر سلو زیات دی. حمله کوونکو جعلي اسناد درلودل. دوه ځانمرګو د اډې دننه په ځانو پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکړه او یو حمله کوونکی چې د ځان وژنې واسکټ یې اغوستی و له څلور ساعته جګړې وروسته ژوندۍ ونیول سو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوایی
له څلور څخه دو حمله کوونکو چې له مخکې هلته ول شایي له یوه یا دو کلونو راهیسې هلته کار کاوه او په نظامي خدماتو کې ول. دوی له مهالویشه خبر ول، هلته ورغلي او د تلاشۍ لومړۍ پوستې ته خپل اسناد ورښکاره کړل. همدا کار په دوهمه او اخیری پوستې کې وشو. دوی خپل اسناد او وسلې هلته ورکړې او وروسته مخکې لاړل، خو په دې ځای کې دوی حمله پیل کړه.
documents and they gave their weapons.
طالب سختریزو په ورستوي کلونه کې پر حکومتي او نظامی ادارو حمله زیاتې کړې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو عنایت ناصر وایي طالبان شایي په دغه اډا کې استخباراتي سرچینې لري.
If you see it from the Taliban side, they are
که تاسو طالبانو ته وګورئ دوی په ډېره چټکۍ خپل تاکتیکونه بدلوي. دا ډېره سخته ده چې څوک د دوی په تاکتیکونو پوه شي. ځینې تاکتیکونه ډېر نوي دي او افغان پوځ یې نشي څېړلی. دوی ښه استخباراتي معلومات لري او ښه تخنیکي سرچینې لري.
د طالبانو حمله له 2015 کال راهیسې زیاتې سوې دي، کله چې افغان ځواکونو د امریکا او ناټو له ځواکونو څخه د امنیت بشپړه مسؤلیت ترلاسه کړ.
د طالبانو لخوا د نوي تاکتیکونو په باب مو واورېدل. دغه ورځ په 209 شاهین قلو اردو د تېرې ورځې د طالبان د جمعې د ورځې د طالبانو د حملې د تلفاتو په اړه د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په دغه حمله کې 115 کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه اورېدلی شي او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پلویان د کابل ښار په واټونو کې د عکسونو په لګولو سره د حزب اسلامي د مشر راتګ ته تیاری نیسي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي ښایي له لسو ورځو په کمه موده کې د حزب اسلامي مشر کابل ته راشي. په عین حال کې د حزب اسلامي د رسنیو مسؤول ویلي چې ټاکل شوی د روانې جمعې په ورځ د ښاغلي حکمتیار تر راتګ وړاندې د دې حزب یو شمېر زندانیان د دولت له بنده هم آزاد شي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې
د ګلبدین حکمتیار راتګ ته تیاری نیول شوی او د نوموړي د خرغلاس په دود د کابل ښار په ځینو سندو کې عکسونه لګول شوي. همدارنګه د دغه حزب غړي د ښاغلي حکمتیار د راتګ په تړاو په جلسو بوخت دي. د دغه حزب مسؤلین وایي کابل ته د حکمتیار راتګ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب ډیر ژر کابل ته داخل او له خپلو خلکو سره به یو ځای شي او دا انشاءالله ډیر نږدې ده او د ګوتو په شمار ورځو کې به کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار به د سولې د هغه هوکړې له مخې چې د تیر کال د تلې په میاشت کې لاسلیک شوه ټاکل شوی چې کابل ته راشي. د حزب اسلامي د مسؤلینو په خبره د حکمتیار د اوسېدو لپاره د کابل په درلمن سیمه کې درې کورونه د ولسمشر کور ته نږدې آماده شوي دي. په دې ورځو کې د حکمتیار یو شمېر پلویان له ولایتونو څخه کابل ته د نوموړي د هرکلي لپاره راغلي. د بغلان ولایت یو تن اوسېدونکی عبدالهادي چې اوس مهال په کابل کې دی وایي هیله لري چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي.
بینش سیاسی جناب آقای حکمتیار صاحب
ما چې د ښاغلي حکمتیار سیاسي لیدلور مطالعه کړه ډاډه يم چې د هغه پر اتک سره به په هیواد کې د سولې او امنیت فضا رامنځته شي. نږدې دوه میاشتې کېږي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ وازې زمزمه کېږي. د حزب اسلامي مسؤلین د افغانستان دولت له لوري د دغه حزب د سیاسي بندیانو نه خوشی کېدل کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځان لامل ګڼي. د دغه حزب رسنیز مسؤول قریب الرحمن سید د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه جمعه د حزب اسلامي او شمیر زندانیان له زندان څخه آزاد شي.
تا
طبیعی خبره ده چې امنیتی تدابیر تر اوسه پورې تکمیل نه دي، د تکمیل په مرحله کې دي. تر څنګ ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د آزادیدو موضوع دغه جمعي پورې حتی المقدور ممکن نه چې هغه ټول آزاد شي. بعضی شان
ګلبدین حکمتیار نه میاشتې وړاندې د دولت وسلوال مخالف و، خو د تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو سره د جنگ پر ځای سیاسي دریځ غوره کړ. د حزب اسلامي رسنیز مسول وایي ښاغلی حکمتیار به کابل ته په راتلو هڅه وکړي چې د سیاسي احزاب او ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی راشي، ځکه د ده په وینا حزب اسلامي کوښښ کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د جمعیت اسلامي سره په ګډه یو نوماند د ولسمشرۍ چوکۍ ته معرفي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل. دا ډاډ درکوم چې حکمتیار سے بڑے
بلے د واصل وصال پر رپورٹ کې مو کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د تیاریو په باب او واوریدل. یوه تیروتنه هم پر راپور کې شوې وه، ډېره بښنه غواړو. او په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمۍ ته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو. د ژوند په شیبو کې هم دا ځل په افغانستان کې چې له ماینونو ډک دی، د ماینونو د ستر موزیم موضوع څېړل شوې ده. خو اوس په افغانستان کې 8 نیمې بجې دي، ور رسیږي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپل منځي جګړه درېدلې ده. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې د دواړو لورو نږدې اتیا تنه وژل شوي او ډېر کسان هم ټپیان شوي دي. د طالبانو یو مشهور قمندان پرون ماښام د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو. د میدان وردګ د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا حبیب الله چې په چک او دای میرداد ولسوالیو کې طالبانو د ځان مرګو بریدونو مسؤول و، له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی. د آسیا پراختیایي بانک اټکل کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده ښه شي. د آسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لږ تر لږه 10 تنه مستنتقین او چارواکي په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د قضایي چارو مسؤلانو چې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان په اداري فساد تورن شوي دي. اروپایي کمیسیون په هنګري کې د لوړو زده کړو د یوه قانون پر ضد په قانوني عمل لاس پورې کړ. هنګري داسې هڅې پیل کړي دي چې ښایي په پلازمینه بوداپست کې د مرکزي اروپا په نوم پوهنتون وتړل شي. د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودروکوفسکي یوه خیریه دولتي مؤسسه په تور لیست کې شامل کړه. اوپن راشیا ویلي چې دا خالصه روسی مؤسسه ده او د روسیې د 2015 کال د قانون له مخې باید نامطلوبه ونه ګڼل شي. ازادي راډیو اوریدي خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، که غواړئ بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه د پاڼې ادرس ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې هم دازل په افغانستان کې د ماینونو پر ستر موزیم خبرې شوې. خو له دې مخکې د ایران او پاکستان په پوله کې د وروستۍ شخړې له حاله مو خبرو. لس ایرانی سرحدي ساتونکي په دې پوله وژل شوی دي. یو شمېر ایرانی رسنۍ وایي چې دا ساتونکي هغو سنی یاغیانو وژلې دي چې د پاکستان له خاورې ایران ته داخل شوي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
ایرانی رسنۍ وایي تر رسنو د پاکستان پولې ته نږدې د ایران لس سرحدي سرتیري وژلي او درې هم ټپیان کړي دي. له پاکستان سره د ایران پر پوله ډیر کله د مخدر موادو قاچاق پر له سرحدي ځواکونو سره په نښته وي. البته په دې سیمه کې سنی وسلوال هم د ایراني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس وویل چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره سرحد ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. فارس اژانس په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې د دې برید شاته د چا لاس دی. د ایران تسنیم خبری اژانس خبر ورکوي چې د لس ساتون کې هغو سنی وسلوالو وشلې دي چې د پاکستان له خاورې د ایران لور ته راوښتي دي.
د همدې اژانس په وینا جیش العدل وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران دولتي تلویزیون په ویب سایټ کې لیکلی دی چې دا نښته د سیستان بلوچستان ولایت په میرجاوي سیمه کې رامنځته شوې ده. تیر کال په همدې سرحدي سیمه کې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 تنه ووژل شول او په 2015 کال کې د ایران 8 سرحدي ساتونکي له سنی اخیانو سره د نښتې پر مهال ووژل شوي وو. دوه کاله مخکې تر هغه د جیش العدل په نوم سنی وسلوالو 14 ایراني سرحدي ساتونکي وژلي وو. ایراني رسنیو مخکې ویلي وو چې جیش العدل جهادي ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ایراني سرحدي ځواکونو حمله کوي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکي یو موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړی چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د مین پاکی مسجد او د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د مسجد عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازای په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفنس کړی یا خنسا کړی د خطر نه وسته دی او موزیم ترول شوی دی. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل د غین وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي دا ته ایصاف کسان راځي نور خارجیان راځي داخلي کسان راتلی شي څه مشکل نشته بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه او یا بار چا د پاره اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي ټکټ فیس هیڅ شی هم نشته دی صرف د کمرې د پاره هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکی کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نه شي دا په خپل دولت کومک کړی دی موزیم سره بعض اکثر داسې مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتونو نراول شوی دي شبرغان نراول شوی دي د باګرام نراول شوی دي خوجرواش نراول شوی دي د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راوړې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې ګرځو د حکومت مونږ د نورو وختونې دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخي آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدل دي خو ورسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغه ډیر خوشحالیږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیم ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شیان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا ایښي دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیانو نه کار وانخلي
ښوونکي فاطمې ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا ترکیه فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغ نه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون لنګدې نه وګوري نو ښه تجربه ده هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي
دی وای په موزیم کې هغه توغندی او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کال پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندرچانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي، نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري، همدلته ډېری وسلې پرتې دي، هغه بخانې وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي دې وسلو دې تیارو دې کتو لپاره، او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟
پرته له شکه د ټولو ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوی دی، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوی دی، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړي دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سل دی وسلونه به مونږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راټغږي، نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت ده، د سي موږ له د خپلو د دغه درېو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسي په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړي د دموغه ښکارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماتې ورکړي د ساغې دغه سلیو ټنګونو او مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم سه د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو، بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل دراندو لو دی هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې. نو هغه لولسوالی او لسرکونو لوی غسیمونه راټول کړو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیمغه هم د موږ دی او تاریخ ښه بیلګه د دغه درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو دا ډول موزیمونو موجودیت مقتداره ښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی، چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام الماو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د سنگم راستیاله فريده ساحل ده. شرغلست
ډیر مننه
ک لومړی اوریدونکو ته د امبودسمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي
امبودسمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودسمن بنسټ پرانستل شو د امبودسمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودسمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودسمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نه پیژندونکې کلمه بریشي د امبودسمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلق د هغوی سره بلد شوی دي او دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده او د امبودسمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني
ډېره مننه په افغانستان کې د امبودسمن څنګه څه وخت پرانستل شو
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودسمن موضوع تر شو البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسیون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنز او نورو مدني جامعه نادونه وو چې دیر بس پر کړو چې پدری او پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبودسمن پر ځای مګر هغه موافق نشو خو پدې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبودسمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو
ډیره مننه دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایل له مخه افغانستان سو
د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبودسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایه څخه برخوردار دي دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تضمین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت هاو د ملي امنیت په لوی ریاست کې د پلتنې هاو پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري خو دغه بخښونه چې دی خو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بهرني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغه د کارون نظارت وکي په همدې د لپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتی او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردن باندې د سران د لپاره د خلکو په نسبت د هغه د ځوابویلو ډیره د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسي شوالی د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د ذکر د پروګرامونو د لارې اچونې لیاری څخه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا، د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرا سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده؟
البته دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې.
د ورستې پښتنې په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څه دي؟
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری لپاره د ټول عدلي او قضایي ارګانونو ته تللی وو او د هغه د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موږ مستند کړی ده. موږ ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موږ شکایت د هغوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقض لري که نه. که بشري نقض و نو موږ پایګری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګری کوو په عدلي او قضایي ارګانونو کې او همدارنګه په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګری کوو چې په آخري سر کې باید نتیجه ترلاسه کوو چې د هغوی حق ته ورسوو.
ډیره مننه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Salam, 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 salam
سبا بلوان چنان